دا مشال لیدو دی نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې 8 نیټه دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین منیرې ما تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تبصرې د روخ لومبې د پامیر ساحل نه د دې وخت خبرونه
نن په وارسا کې د ناټو اتحاد دوه ورځنۍ سرمشریزه پیلېږي چې پکې به پر افغانستان بحث کیږي. سعودي عرب د وروستیو بریدونو په تړاو د 12 پاکستانیانو په ګډون 19 کسان نیولي دي او د بغداد په شمال کې د اهل تشیع پر یو مزار د وسلوالو په برید کې 15 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه نن د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناټو اتحاد غړو هیوادونو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیولند 13 ورځ مشال راډیو ته ویل هیله لري چې اتحاد به تر 2000 زیږیز کاله له افغانستان سره د ملاتړ بیلابیلې ژمنې وکړي.
I think the message that you can expect is
ز فکر کوم لوارسا څخه چې کوم پیغام توقع کیدی شي هغه د ژمنې او تعهد پیغام دی. لومړی زباور لرم چې د روزنې سلام مشورې او همکاري ماموریت به تر 2018 کال وغځيږي. دویم تعهد به د مالی ملاتړ تعهد وي او د همدغه تعهد لمخې به له 2018 کال تر 2020 کال د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ وشي او وروستی تعهد به دا وي چې د ناټو غړي هیوادونه به له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د دوام شمنه وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم غونډې ته ورغلي دي. رپورټونه وایي افغان پلاوی به د وارسا له غونډې څخه شپږ مهمې غوښتنې وکړي چې پکې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې او تجهیز پروګرامونو دوام او د هوایي ځواک پیاوړتیا هغه شامل دي. سعودي عرب وایي څو ورځې مخکې په مدینه کې پر مسجد نبوي ځانمرګه برید کوونکی ځوان سعودي وګړی و چې د نشه یي موادو کارولو سابقه یې لرله. د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت بیګا ویل د جولای 4 نیټې برید په تړاو د 12 پاکستانی او وو سعودي مشکوک کسان نیولې دي. وزارت وایي شپږیش کلن نایر النوجیدی البلوی له مسجد نبوي سره نږدې د ګاډو درولو له ځایه تیر شو او چې امنیتي سرتیرو ودراو نو ځانمرګه برید وکړ چې پکې 4 سرتیري ووژل شول. بیان وایي پر هماغه ورځ په قطیف ښار کې د اهل تشیع له جماعت سره هم درې ځانمرګو برید وکړ چې پکې هیڅ پولیس یا ولسی وګړی نه ووژل شوی. بیان وایي دا کسان عبدالرحمن سالم احمد، ابراهیم سالم احمد او عبدالکریم الحسنی نومی چې ټول حکومت ضد فعالان ول. د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت د نیول شویو 1900 وګړو نمونه ندی ښکار کړی. د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د خزو او رسنیو حقوقو ادارو او فعالانو په وارسا کې د ناټو سرمشریزه لګډونوال غوښتنه کړې چې افغان حکومت د بشري حقوقو ملاتړ ته وهڅوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر سیمه سمر بیګا مشال راډیو ته ویل له افغانستان سره د نړیوالو مرستو ملاتړ کوي. هلته د خزو شبکې وی مشر بیګا وویل د ناټو سرمشریزې ته لیک استولې چې پکې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پر خزو د تیری مخنیوي لپاره مرستې وشي. ورسره په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نای د وارسا غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د کابل پر حکومت ټینګار وکړي چې له خبریالانو سره د معلوماتو په شریکولو کې محدودیتونه ختم کړي او پر خبریالانو په تشدد کې ککړ کسان عدالت ته وړاندې کړي. د ناټو مشر یان ستولتنبرګ وایي د وارسا په سرمشریزه کې به د نړیوالې ترهګرۍ په ګډون د اروپا پر امنیت هم بحثونه او پریکړې وشي. ستولتنبرګ تیر ماښام خبریالانو ته ویل په تېره یوه لسیزه کې روسیې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي دي. د ویل ناټو هڅه کوي چې په اروپا کې دفاعي نظام لا پیاوړی کړي.
We will take new major steps.
موږ به د خپل ګډ دفاعي سیستم د اسره کولو او خپل پلو پوری سیمو ته د ثبات ورکولو لپاره نوې سترګامونه پورته کړو چې په پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا کې زموږ د پوځي حضور پراختیا هم پکې شاملېږي.
ستولتنبرګ زیاته کړه چې له 100 کلونو راهیسې په نړۍ کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي چې ورته ناټو په پوره هوډ او چټکۍ ځواب ویل دی. د ناټو سرمشریزې ته امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ورغلی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوریده. امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی په افغانستان کې د نجونو تعلیم لپاره د 25 میلیونو ډالرو مرستې اعلان کړې دي. یو ایس ای آی ډی 13 ورځ وویل دا مرستې به د برتانیا د نړیوال پرمختګ له وزارت سره د یو ګډ پروګرام له لارې لګول کیږي. د دې ادارې یوه چارواکي ویلي د دوی مقصد له 9 تر 12 ټولګي پورې نجونو ته د روزنیزو پروګرامونو پراختیا ده. عراقی چارواکی وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د بغداد په شمال کې د شیعاګانو پر یو مزار توغندي ورولي او پکې یې ځانمرګي بریدونه کړی دي. چارواکي وایي تیر ورځ ناوخته وسلوالو په مزار د ګڼې ګڼې پر وخت توغندي ورول چې له کبله یې وارخطایي او ګډوډي پیدا شوه. دوی وایي پر همدې مهال د پوځیانو په جامه کې درې ځانمرګي ودانۍ ته ورننوتل او چاودنې یې وکړې چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او له 30 زیات ژوبل شوي دي. څو ورځې مخکې د بغداد په مرکزی سیمه کې په یو موټر بمی برید کې لږ تر لږه 292 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 ژوبل شوي ول. پرونی برید له بغداد شاوخوا 55 میله لرې په بلاد کې د سید محمد بن عبدالهادي په مقبره کې شوی دی. د حملې پر وخت ګڼ خلک د اختر لمانځلو لپاره مزار ته ورغلي ول. چارواکي وایي دوه ځانمرګو بریدګرو د مزار په وره کې چاودنې وکړې او درېیم یې مزار ته ورننوت او پر ظاهرینو یې لاسي بمونه وروتوغول. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې حملې په یو بیان کې ذمہواري منلې ده. او جرمني او پاکستاني وګړي ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د جرمني سارنوال دفتر بیګاوویل دا کس سید مصطفی نومیږي او یو 1.5 کلن دی چې دوه ورځې مخکې د هیواد له شمالي بریمل ښار نیول شوی دی. د سارنوال دفتر په بیان کې ویلي دا کس له ایران سره تړلې یوې استخباراتي ادارې سره په رابطه کې و. د خبرونو پای
خبرونه د مشال لرونکو اوریدل چې پامیر ساحل لاندې کول زمونږ په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدل شي. نن په وارسا کې د ناټو په دور ځنې سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي. په سعودي عرب کې د ترهګرۍ په تور د 200 پاکستانیانو نیولو په اړه شنونکي وایي دا د پاکستان د تګلارو نتیجه ده.
پاکستان د سیو حب دی او مرکز دی د ترهګرۍ.
The problem in Pakistan is that because military has used terrorism as a tool of
او د خبرونې په دویم نیمه کې له سیاستوالانو سره اختریز بندار اوري. د سیمیون نړۍ نوم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز موږ به موضوع ته د ناټو د ورځنۍ سرمشري دن په وارسا کې پیلېږي چې په کې به د افغانستان امنیت او ترهګرۍ پر ضد پر نړیوالې جګړې خبرې کیږي. د ناټو ځینو چارواکو تیر ماښام مشالې ډوته ویلي په غونډه کې به تر 2000 کال افغانستان سره د پوځي مرستو په اړه بحث وشي. تفصیل له وارسا څخه احمد شیبر راکړي.
د دې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله برخه اخلي. د ناټو د 28 غړو هیوادو مشران به نن په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت د تمدید مسله وڅېړي ترڅو دا ماموریت تر 2014 کال وروسته وغځول شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په اړه پر یوې بلې مهمې موضوع خبرې کیږي. دوهمه مسله له افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره تر 2000 میلادي کال پورې د مرستې موضوع ده. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د چهارشنبه په ورځ ویل چې د روان کال تر پای به په افغانستان کې 1400 پوځیان پریشتي. مخکې امریکا ویلي وو چې د خپل پوځیانو شمیر به د 2014 کال تر پای 5500 ته راښکته کړي. د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ کړی دی. دوی دواړو د اوباما پریکړه له افغانستان سره د ناټو د مرستو د دوام لپاره مهمه ګڼلې ده. د افغانستان حکومت ویلي دي چې له ناټو او ملاتړو څخه یې هیله لري چې د راتلونکو 5 کلونو په مخه له افغان ځواکونو سره هر کال 5 میلیارد ډالر مرسته وشي. د افغانستان هوایي ځواکونه تجهیز شي او له تروریزم سره هر اړخیزه مبارزه وشي. ناټو بیا د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي او د شی حکومتولۍ په برخه کې پراخیا چي وکړي. د آسیا لپاره د بشري حقونو د څار د ډلې مسؤول براد ادمز روانه اونۍ د ناټو د سرمشیزې په اړه وویل چې افغان حکومت باید د خپلو امنیتي ځواکونو د تیریو مخه ونیسي او ماشومان د امنیتي ځواکونو لیکو ته استخدام نکړي. د آسیا لپاره د بشري حقونو د څار د ډلې مسؤول پر ناټو هم ژغ کړی دی چې په افغانستان کې د ملکیانو د ساتنې لپاره جدي هڅې وکړي. د ناټو یو چارواکی وویل چې د ناټو مشران به د وارسا په غونډه کې داسې یو تګلارې جوړ کړي چې د ناټو د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي. د دې تګلارې جزئیات تر اوسه روښانه نه دي، خو څه چې څرګند دي هغه دا دي چې د ناټو مشرانو ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندې پناه ځای بدل شي.
دا مشال ریڈیو دا
سعودي عرب د وروستیو بریدونو په تړاو 19 کسان نیولی دي چې پکې 12 پاکستانی وګړي دي. د سعودي عرب د کورونو چارو وزارت بیګا وویل پر مسجد نبوي ځانمرګي برید کوونکي سعودي وګړي وو چې د نشه یي موادو کارولو سابقه لرله. ریاض د نیول شو پاکستانی او سعودي وګړو نمونه نه دي خپاره کړي. نور تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې.
سعودي عرب وایي پر مسجد نبوي د ځانمرګي برید په تړاو یې 12 پاکستانی او 2 سعودي وګړي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویل، د دوشنبه ماښام مهال په مدینه کې پر نبوي جمعات برید کوونکی شپږویشت کلن نایر النجیدی البلوي وو چې سعودي وګړی وو. بیان وایي د کس د نشه یي موادو کارولو سابقه لرله. په دې برید کې څلور امنیتي سرتېري وژل شوي ول. د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې هم د جولای پر څلورمه په قطیف سیمه کې د اهل تشیع جمعات په ور کې هم درې ځانمرګي بریدونه شوي ول چې پکې مرګ ژوبله نه وه شوې. بیان وایي په قطیف کې برید کوونکي عبدالرحمن سالم احمد، ابراهیم سالم احمد او عبدالکریم الحسنی نومیدل چې ټول حکومت ضد فعالان ول. د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت د نیول شویو 1900 وګړو نومونه نه دي ښکاره کړي. د تېرې دوشنبه پر سهار وختي په جده کې د امریکا قونسلګرۍ مخې ته هم ځانمرګي برید شوی و چې د امنیتي چارواکو په خبره د عبدالله گلزار خان په نوم یو پاکستانی وګړي کړی و. د ترهګرۍ په تور د 1200 مشکوک پاکستانی وګړو نیول کېدل د څه ښکارندوی کوي. په نیویارک کې د نړیوالو اړیکو استاد او د جنوبي آسیایي چارو پوه بارنټ روبین مشال راډیو ته وویل، پاکستان له مودې راهیسې ترهګري د یوې وسیلې په توګه کارولې ده. دی وایي موږ لا نه یو خبر چې په سعودي عرب کې نیول شوي پاکستانی وګړي رښتیا هم په ترهګرۍ کې ککړ دي او که نه. موږ ته دا هم نه ده معلومه چې آیا هغوی په پاکستان کې روزل شوي ول او که څنګه. د پاکستان ستونزه دا ده چې هلته پوځ په هند، افغانستان او نورو ځایونو کې ترهګري د بهرنیو چارو تګلارې وسیلې په توګه کارولې ده. نو په هغه هیواد کې د ترهګرۍ انفراسټرکچر یا بیخ بنا موجود دی. دا هم رښتیا دي چې پاکستانی پوځ د هیواد ضد ترهګرو پر ضد سخته مبارزه کړې، خو د هغو طالبانو پر ضد یې هیڅ اقدام نه دی کړی چې افغانستان په نښه کوي. همداراز په پنجاب کې د میشتو هغو ډلو پر ضد هم عملیات نه دي کړي چې هند په نښه کوي. بارنټ روبین البته ټینګار وکړ چې تر اوسه داسې هیڅ شواهد نشته چې په سعودي عرب کې نیول شوي وګړي په پاکستان کې د ترهګرۍ له انفراسټرکچر سره تړلي ول. د امریکا په فلوریډا کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی هم پوهاند روبین ته ورته خبره کوي، خو وایي ترهګري له یو قام سره نه ده تړلې، بلکې دا له نظریې او فکر سره زیاته تړلې وي.
په پاکستان کنکشن خو ځکه نه موندل کېږي په دې سخت دریځ پیښو کې او د ترهګرۍ پیښو کې په دنیا کې چې د درېشو څلوېښو کالو نه چې خو پاکستان داسې یو هب دی او مرکز دی د ترهګرۍ او سخت دریځ کاروبار او تیاری او پلاننګ او لاجستکس هر څه. خو زما عرض دا دی چې دا کنکشن چې دي دا په وطنیت نه دي، په قومیت نه دي. دا یو ډېر خطرناک نظریات دي د جهادیانو. دا نظریات په بارډرو باندې نه ودرېږي. دا وطنیت سره او قومیت سره تعلق کم لري او فکر سره تعلق زیات دی.
ډاکټر تقی زیاتوي که افغانستان ته پاکستان اور وړي نو د پاکستان لمن ته هم رسیدلې دي.
افغانستان کې پاکستان اور وړي دی نو د پاکستان لمن ته رسیدلې دي. دا غسی مسله د سعودیم ده. تیرو څلوېښتو کالو کې سعودیم په دنیا کې هر قسم د جهاد چې کوم فکر دی دا غیر لپاره صرفه خرچه هم کړې ده، هغه لپاره کومکونه هم ورکړي دي، هغه لپاره علاقه هم کلاو کړې ده.
پاکستان په سعودي عرب کې د وروستیو بریدونو غندنه کړې او حکومت او پوځي ریاست ته د هر ډول مرستو باور ورکړی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن او د ښځو او رسنیو حقوقو ادارو او فعالانو په وارسا کې د ناتو سرمشري زی له ګډونوالو غوښتنه کړې چې افغان حکومت د بشري حقوقو ملاتړ ته وهڅي. دوی په ځنګړي ډول د ښځو حقوق، حقوقو او بیان ازادۍ ته د زیاتې پاملرنې غږ کړی دی. فرشته جلال زی په دغه اړه معلومات راکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ناتو لاغړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ملي اردو او پولیسو تعلیمي پروګرامونه جاري وساتي او د نړیوالو بشري قوانینو پرانا کې وروزي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر پرون وویل، د افغانانو د انساني حقوقو د خوندیتوب لپاره مهمه ده چې مسلکي او د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته متعهد امنیتی ځواک وروزل شي. موږ اساسي غوښتنه دا ده چې ناتو له افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي او د افغانستان له حکومت توقع لرو چې د کومکونو د ترلاسه کولو په صورت کې له تبعیض پرته د امنیتي ځواکونو پروزنه او د هغوی د پیاوړتیا لپاره کار ورڅخه واخلي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ټینګار وکړ چې لنړیوالو مرستو باید په افغانستان کې د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته د درناوي په چوکاټ کې کار واخیستل شي. د افغانستان د شتو شبکې هم په ورسا کې د ناتو سرمشري ته د خپلو غوښتنو لیک استولی دی. د دې ټولنې وی غړي محبوبه سراج وویل په دې لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو او ادارو کې د شتو د ستونزو د حل او د هغوی پر وړاندې د زور او زیاتی د مخنیوي هڅې وشي. موږ ټولو افغانو ښځو ته د امنیت غوښتنه کړې. په ځانګړي ډول موږ په اردو او پولیسو کې د ښځو د پرمختګ لپاره پر زیات ملاتړ ټینګار کړی، ځکه په پولیسو او اردو کې د ښځو د جذب او د هغوی د روزنې لپاره زیاتې پیسې د افغانستان حکومت ته ورکول کېږي. موږ غواړو چې دې ښځو ته زمینه برابره سي چې له دغو مرستو اعظمي استفاده وکړي. آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نه هم د ورسا په غونډه کې له ګډون کوونکو غوښتنه کړې چې د افغانستان پر حکومت ټینګار وکړي چې د خبریالانو سره د معلوماتو په شریکولو کې محدودیت کم کړي. د دې ادارې مشر مجیب الله خلوتګر وویل چې له افغانستان سره د ناټو د مرستو نوې ژمنې باید مشروط وي.
اول حمایت از آزادی بیان
و... اول شرط باید دا وي چې د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړ زیات کړي. دوهم، حکومت باید د معلوماتو محدودیت لري کولو ژمنه وکړي. دریم شرط باید د خبریالانو پر وړاندې د تشدد مسأله وي چې په ډیرو مواردو کې د افغانستان حکومت لاس پکې لري، باید دا بند شي. بل شرط باید دا وي چې افغان حکومت پر خبریالانو د زور او زیاتی عاملین ونیسي او محاکمه یې. د بی سرحده خبریالانو ټولنې هم د ناټو له غړو هیوادونو او د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې د آزادو مطبوعاتو او ژورنالیستانو د ملاتړ هڅې زیاتې کړي. د ادارې پرون وویل چې افغانستان د بیان د آزادۍ لپاره د نړۍ په 180 هیوادونو کې 160 ځای دی. د بی سرحده خبریالانو ادارې غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو امکان هم باید تر هغو لغوه وي چې طالبان له آزادو مطبوعاتو سره دښمني پرېږدي او د بشري حقوقو نړیوالو اصولو ته درناوی څرګند کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تصور دل چې د ناټو په سرمشري ځکه افغانستان د جنډې له مهمو موضوعاتو څخه دی. ویل کېږي په غونډه کې به ناټو په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه مهمې پریکړې وکړي. په کابل کې د مشال ریډیو همکار او د ازادي ریډیو دفتر مشر حمید مومند په افغانستان کې د ناټو د ملاتړ ماموریت لویان جنرال چارلز کلیولینډ سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلې دي چې د وارسا له سرمشري صحیح لري.
I think the message that you can expect is
ز فکر کوم لو ورساس خچ د کوم پیغام توقع کیدی شي هغه د ژمنه او تعهد پیغام دی او دغه تعهد له پخوا د ناټو د رهبری او په انفرادي توګه د ملتونو د مشرتابل لوري بیان شوی دی او د ژمنه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې په بروکسل کې وشو بیان شوی. مونږ د ژمنه د دفاع د وزیرانو په غونډه کې واوریدلې او مولیدلې او ز فکر کوم چې بیا به هم د ژمنو بیان د ورسا په غونډه کې وشي او دغه تعهد به په مختلفو بڼو شي. لمړی زباور چې د روزنې سلام مشورې او همکارۍ ماموریت به تر 2010 کال وغځیږي او تاسو به وګورئ چې د ناټو سرتیری په همدغه ځای کې چې اوس فعالیت کوي پاتې شي. دویم تعهد به د مالی ملاتړ تعهد وي او د همدغه تعهد له مخې به له 2010 کال تر 2020 کال د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ وشي او وروستی تعهد به دا وي چې د ناټو غړي هیوادونه به له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د دوام ژمنه وکړي. په ټوله کې به موضوع له افغانستان څخه د لویدیځ ملاتړ وي.
په افغانستان کې روانو حالات په کتو او په ورته وخت کې د هیواد په ځینو سیمو کې د شخړو په زیاتېدو فکر کوي چې د غوښ ملاتړ ماموریت چې د روزنې سلام مشورې په برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي تغیرات به پکې رامنځته شي.
مونږ توقع نه لرو چې په ماموریت کې به تغیرات رامنځته شي. زموږ باور دا دی چې ناټو به د افغان ځواکونو روزنې سلام مشورې او همکارۍ ته دوام ورکړي، ځکه چې زموږ واقعي رول او هدف دا دی چې افغان ځواکونه څومره چې زموږ له وسه کېږي پیاوړي کړو او موږ بل افغانانو سره د پایدار امنیتی ځواکونو پر امنیت کېدو کې مرسته وکړو. خبره یوازې د ویش په د جګړې د غټلو او یا هم دراتونکو میاشتې د جګړې غټل نه دی، بلکې اساسي خبره دا ده چې افغان امنیتی ځواکونه باید داسې پیوړی شي چې د خپل خاورې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د سیمایزو غوښونو د دفقولو توان هم ولري. نو موږ یوازې د ویش پر جګړې پانګونه نه کوو، بلکې هڅه مو دا ده چې افغان امنیتی ځواکونه په ګډه مهال کې پر خپل پښو ودرېږي.
As I know
لکه څنګه چې زه پوهیږم تاسو یعنی ناټو د افغانستان له روان وضعیت څخه په قانوني توګه ارزونه لري. ستاسو ارزونه څه ده؟
بلې، په افغانستان کې تاوتریخوالی شته چې وحشتناک دی، خو زموږ نظر دا دی چې په ټوله کې افغان ځواکونو د تیر کال په پرتله ښه اجرات کړي. په تیرو څو میاشتو کې د پسرلنیو عملیاتو پر مهال کومې لاسته راوړنې چې افغان ځواکونو لرلې، د افغان ځواکونو د پرمختګ په اړه یې موږ امیدواره کړي یو. او کله چې دا له طالبانو سره مقایسه کوي، هغوی د رهبرۍ په کچه کې ستونزې لري او په خپلو کې درس پیدا شوی او په خپلو منځو کې د جګړې شاهدان یو او داعش هم ورسره جګړه کوي. نو موږ باور لرو چې افغان ځواکونه ورو خو ثابت پرمختګ لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ناتو اتحاد مشر ینز ستولتنبرګ وایي تر هغه ریو په منځني ختیځ کې روانو حالاتو نړۍ لا زیات ګواښ سره مخامخ کړی دی. ستولتنبرګ بیګا ویل روسیې په تیره یو لسیزه کې خپل دفاعي لګښتونه ډېر زیات کړي دي. دوی ویل ناتو ټولو ګواښونو ته په چټکۍ ځواب ویلی شي. د فرشته جلالزی راپور وروپه ده.
د ناتو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي چې تروریزم او په عراق، سوریه او د افریقا په شمال کې د امنیت خرابېدو نړۍ له زیات ګواښ سره مخامخ کړې ده. ستولتنبرګ پر هغو ګواښونو چې ناتو تړون ورسره مخامخ دی په خبرو کې روسیې ته اشاره وکړه. ویل چې مسکو په وروستۍ لسیزه کې خپل دفاعي مصارف درې چنده لوړ کړي او د اروپا د یو خپلواک هیواد اوکراین پر ضد یې له قوې کار اخیستی دی. دا زموږ د امنیت لپاره ټاکونکی وخت دی. نړۍ د څو کلونو خوا په پرتله په ډیر خطرناک ځای بدله شوې ده، خو ناټو دې خطرونو ته په سرعت او له تعهد سره ځواب ورکوي. د وارسا په غونډه کې به د بحثونو یوه مهمه برخه د داعش پر ضد د مبارزې او په عراق او سوریه کې د دې ډلې د فعالیت د مخنیوي پر څرنګوالي وي. داعش په اروپایي هیوادونو او ترکیه کې د زیاتو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پر نو ویل موږ به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د تروریزم پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره استخباراتي معلومات شریکولای سو. د ناتو مشران به همدارس د انټرنیټي حملو د مخنیوي او د دې تړون په مرکز کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د ځانګړي برخې د جوړولو موافقه وکړي.
د فرشته جلال زیر راپور مور دوردونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د ناتو په نننۍ او سبانۍ سرمشریزه کې یوازې د افغانستان نه بلکې د اروپا امنیت پر موضوعات هم مفصل بحثونه کیږي. د مشال لیډو د خبرونو د مرکزي څانګې خبریال براین وایټمور د ناتو سرمشریزه او اروپا سره تړلو امنیتي موضوعاتو ته کتنه کړې ده. پامیر ساحل دغه لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې خبریال براین ویټمور لیکي شاوخوا دوه کاله مخکې د برتانیې په ویلز کې د ناټو سرمشریزه شوې وه. هغه مهال د اتحاد په یو ډول بیړني حالت کې و ځکه چې تر غونډې دوه میاشتې مخکې روسیې د اوکراین کریمیا سیمه له ځان سره تړلې وه. ویټمور لیکي دا ځل په سرمشریزه کې ناټو یو اوږدمهاله پلان جوړوي. چارواکي وایي د جمعې او خالی پر ورځو د ناټو په غونډو کې د شویو فیصلو اثرات به تر راتلونکو لسیزو پورې ولیدل شي. دا ځل غونډه خاص پر یو داسې وخت هم کیږي چې دوه اونۍ مخکې د برتانیا اکثریت وګړو له اروپایي ټولنې څخه د جلا کېدلو په حق کې رایه ورکړه. ویټمور ځینې مهمې نقطې بیانوي چې د ناټو په غونډه کې به ور باندې بحث کیږي. دا موضوعات د اروپا دفاعي نظام پیاوړی کولو ګرد راڅرخي، ځکه چې په ختیځ کې روسیا پرته ده او د چارو پوهانو په اند اروپایي او امریکایي مشران فکر کوي چې د اروپا د سولې، امنیت او جمهوری ثبات ساتل ډېر اړین کارونه دي او صرف نظر کېدای نشي. دوه کاله مخکې ناټو په استونیا، لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او رومانیا کې پوځي تاسیسات جوړ کړل او د چټک غبرګون ځواک یې رامنځته کړ چې د خطر مخنیوي لپاره به تیار و. تمه ده چې په وارسا کې به د دې ختیځ ځواک پر لا پیاوړي کولو هوکړه وشي او استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولینډ کې به د زرو زرو سرتیرو بټالینونه جوړ کړل شي. براین ویټمور لیکي خو یوازې د بالټیک هیوادونه نه دي بلکې شمالي اروپا هم ښایي دفاعي نظام ته اړتیا ولري. شنونکي او چارواکي وایي همدا لامل دی چې سویډن او فنلینډ هم ناټو ته نږدې کیږي. براین ویټمور لیکي یوازې دا دوه محاذونه نه دي بلکې د اروپا په ختیځ او جنوب کې یو بل اندېښنه هم موجوده ده. د کریمیا له روسیې سره تر تړلو وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا د تور سمندرګي سیمه هم ښایي له خطر سره مخامخ وي. شنونکي هم د اردوغان له نظر سره موافق دي. همدا ښایي لامل وي چې رومانیا پلان لري چې د وارسا په غونډه کې ناټو ته د تور سمندرګي په اوبو کې د پخې او مسلسلې ګزمې کولو وړاندیز وکړي. براین ویټمور زیاتوي چې د وارسا په غونډه
غونډه کې به د ناټو اتحاد غړي هیوادونه پر څلورم خطر هم خبرې وکړي. دا خطر د انټرنیټي بریدونو دی چې لکه بلې په لومړي ځل ناټو د انټرنیټ نړۍ هم د دفاع لپاره کارول پیلول غواړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د کونړ اوسیدونکو وایي په ولایت کې د میلو ساتیرې او لوبو لپاره هیڅ ځانګړي ځایونه نشته. دوی وایي ځکه نو د اختر په شپو ورځو کې ښه تفریح نشي کولی. چارواکي هم د سیمې اوسیدونکو څرګندونې مني. په دغاړه باندې روح الله انوري معلومات راکړي.
د کونړ اوسیدونکو وایي په نورو ولایتونو کې د اخترونو او نورو شپو ورځو کې د میلو او سیل کولو لپاره ځانګړي پارکونه او میله ځایونه موجود وي. هلته ځوانان، غټان او ماشومان میلې کوي، خو په کونړ کې داسې کوم ځای نشته چې هلته ځوانان سره راټول او ساتیری پکې وکړي.
کونړ هر ځای د میلو ځای دی، خو بس پکې فلحال امنیت هم نشته. سم صحیح ځای نه هم سم نه دي جوړ شوي. او خواران هم هغه ځای دا خوړ کې څو ټولونه مننه چې هلته واړه راټولېږي او نور څه کم ځای نشته دی چې خلک لاړ شي.
نوم مې ابراهیم دی او د مرکز اوسیدونکی یم. او دلته خو هېڅ میلې نشته دی، او بس مخکې به خلک دل پاکستان ته او دا ځایونو ته به چکرونه وهل.
دوی وایي څوک چې وس لري ننګرهار، کابل او د هیواد نورو برخو ته چکر او سیل د پاره ځي، او څوک چې وس نه لري په خپلو دیرو او حجرو کې ناست وي.
اوس خو هغه لارې هم بندې شوې، نو دلته خو نشته دی. او ننګرهار او کابل ته خلک ځي، چا چې وس یې ځي او کو نه یې، نو نور خواران دلته یي. نو بس هر سړی ځي خپلو ملګرو سره ځي، صحبت کوي او نور ځایونه نشته. هم خپل خپلوان که ځي دیرې له ځي یو بل کره. بس حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې ښه ځایونه جوړ کړي سیل لپاره خلک کې یازي نور لیتونه چکر د پاردل دراځي.
بس مجالبات په خبر ته ځي، بس کابل د ځي. څو
کونړیان وایي د ولایت په بیلابیلو برخو کې د سیندونو پر غاړو داسې بیلی او خالی ځایونه شته چې پکې میله ځایونه جوړېدای شي، خو تر اوسه ورته حکومت هیڅ پام نه دی کړی
چې دې ځایونو کې میلې وشي کنه د اختر لپاره. دا میلې خو بس دا ټول لار ځایونه په خبر نه جلال آباد نه خدي ځایونه به خلک راځي کونړ ته.
پارکونه جوړ کړي د ننګرهار، کابل، لغمان، پاکستان دې ځایونه خلک باید راشي دلته چې کونړ ځکه د میلو ځای شین ځای ده، ښایسته درې لري، سیندونه لري، ډېر ځایونه لري.
د کونړ والی وحیدالله کلیمزی هم مني چې په ولایت کې میله ځایونه او د تفرید لپاره کوم ځانګړی لوی ځای نشته، خو دوی کوښښ کوي چې د کونړ په یو برخه کې داسې ځمکه پیدا او پارک پرې جوړ کړي.
دا چې د کونړ په ولایت کې داسې ځمکه موږ په اختیار کې نه لرو چې موږ یو لوی پارک جوړ کړو ځوانانو لپاره، ولې کوښښ هم په دې باندې کړی دی چې ولایت نږدې په یو همجوار ولسوالۍ کې موږ داسې یو څه ځمکه پیدا کړو تر څو وکړی شو په هغو کې د ځوانانو دپاره د تفریح یو پارک جوړ کړو او د دوی مشکل را پیش شي، ولې مشکل یې حقیقت دی موږ یې تاییدوو.
په ننګرهار، کابل او نورو ولایتونو کې بیلابیل میله ځایونه موجود دي. خلک وایي کونړ ښکلی او شنې درې لري چې د ګاونډي هیواد له سوات او مري یې ښکلا څو چنده زیاته ده، خو دلته د روانې جګړې او دغو ځایونو ته د حکومت د نه پاملرنې په وجه اوس هم زمون خلک اړ دي چې د اختر په ورځو کې نورو ځایونو ته د چکر او سیل دپاره لاړ شي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
اوردونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبرونه
نن د پولند په پلازمینا وارسا کې د ناتو اتحاد غړو هیوادونو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي. سعودي عرب وایي څو ورځې مخکې په مدینه کې پر مسجد نبوي ځانمرګي برید کوونکی ځوان سعودي وګړی و چې د نشهیي موادو کارولو سابقه یې لرله. د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت بیګا ویل د جولای څلورمې نیټې برید په تړاو یې دولس پاکستاني او اووه سعودي مشکوک کسان نیولي دي. د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د ښځو او رسنیو حقونو ادارو او فعالانو په وارسا کې د ناتو سرمشریزه له ګډونوالو غوښتنه کړې چې افغان حکومت د بشري حقونو ملاتړ ته وهڅوي. د ناتو مشر یان ستولتنبرګ وایي د وارسا په سرمشریزه کې بعد د نړیوالې ترهګرۍ په ګډون د اروپا پر امنیت هم بحثونه او پریکړه وشي. ستولتنبرګ وویل له څو کلونو راهیسې په نړۍ کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي چې ورته ناتو په پوره هوډ او چټکۍ ځواب ویلی دی. د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی په افغانستان کې د نجونو تعلیم لپاره د 25 میلیون ډالرو مرستو اعلان کړی دی چې دا مرستې به د برتانیا د نړیوال پرمختګ له وزارت سره د یو ګډ پروګرام له لارې لګول کیږي. عراقي چارواکي وایي اسلامي دولت ډلې وسلوالو د بغداد په شمال کې د شیعهګانو پر یو مزار توغندي ورولي او پکې درې ځانمرګي بریدونه کړي چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او له 30 زیات ژوبل دي. څو ورځې مخکې د بغداد په مرکزي سیمه کې په یو موټر بمي برید کې لږ تر لږه 292 کسان وژل شوي ول. جرمني او پاکستاني وګړي ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د جرمني څارنوال دفتر بیګا ویل دا کس سید مصطفی نومیږي او یو 1.5 کلن دی چې دوه ورځې مخکې د هیواد له شمالي بریمن ښار نیول شوی دی. د څارنوال دفتر په بیان کې ویلي دا کس له ایران سره تړلې یوې استخباراتي ادارې سره په رابطه کې وو خو نور معلومات نه دي ورکړل شوي.
مهم خبرونه باور د اوردونکو اوس د اختر د خوشحالو خصوصي ځانګړي خبرونه د توړاندې کوو. دغه سیاستدانانو خپل اختر څنګه ونمانځ او هغې په دغه موقع څه خبرې کړي دي د عبدالحی کاکړ په دغه خبرونه کې.
د مشال ریډیو د اختر په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو کې زه ستاسو کوربه عبدالحی کاکړ یم او په دې غړي کې له سیاستوالانو سره د اختر په اړه خبرې کوو. هڅه مو کوي چې د جمهوریت اسلامي له مشر سراج الحق، د جمعیت العلماء اسلام له مشر مولانا لطف الرحمن یا اکرم دورانی سره خبرې وکړو خو ټلیفون نه وکړو بریالي نسو. خو د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري می افتخار حسین، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له دوی سره مرکې کړې او د دې ترڅنګ په ژوندۍ بڼه به ضیاءالدین یوسفزی د ملال یوسفزی پلار دی د تعلیم د حق لپاره مبارزه کوي او د دې ترڅنګ د پښتونخوا ملي او پارټي د قومي اسمبلی غړي نسیمه حافظ پانیزی سره هم خبرې کوي. خو د عوامي نېشنل پارټي له مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین سره مرکه کړې و. راځي چې هغه تاول غوښتو بیا به پر مخ باندې خبرونه. میا صاحب، بهر الاختر خورا روان دی او اختر کې به مصروفیات هم زیاتې. خاص ستاسو اختر عموما څنګه وی؟ یعنی تاسو دار چا خپل یو انداز وی، تاسو څنګه لمانځي اختر اول ورځ زیاتر دی لمخه څنګه کوي تیاریاں څنګه یوته؟
زمونږ اوسنی اختر نه بالکل د مخ کو نه بدل شوی. زمونږ حکومت کې دهشتګردۍ چې کوم دی هر هغې نه پس، او بیا چې کوم زما زوی شهید شو نو هغې نه پس زه خپل جومات ته هم مطلب چې ما ته خپل خپلوان وایي چې نه به راځي، نو د جومات اختر مونځ هم چې کوم دی نو خپل جومات کې نه کوم، حجرې ته هم نه ځم او کور ته هم نه ځو. د 2010 نه په دې خوا باندې مونږ خپل کور ته نه تللي، بلکې زما کور اوس دستکارۍ سنټر دی او مطلب چې تاری میں بالغان پکی کی اور آگے کے آئٹم مطلب سے کار پکے شروع کرے گئے تقریباً درے کالوشو اور بغرم گجرم چکم دے نو موز راشد شہید فاؤنڈیشن مطلب سے دفتر کرے گئے بہر کے ایک صداق ہو زمین دا موجودہ
یعنی دا تاسو پر نوخار کی یا دوی تاسو پر کلی کی خاص
بالکل پنوخار کے نو دا غین پس خودنگا اختر پا اختر حساب ندے صرف دا اختر منز کو خواہ غفاظ جمعات کی کوئی چکم دے کی چاہتا پتہ نہیں ہو محفوظ مطلب کہ قسم تک جماعت کے پتہ نہ لگی ہو منج کو بیا پہ رائش ہو دے نہ مخ کے در روٹین ہو کار خبر ہو کہ مطلب لکھ غیر اہتمام سر و مطلب خپل اختر کولو او دا اگے دنیا ته کوم دے ہو روم دے اور زو ہم پتہ کا طریقې چې خپل خپل وان ته سړی مبارک یو کی دا اختر منج کی په منج کې ټول خپل خپل وان سره ملوشي او بیا وجرې ته راشي بیا خلک راځي او دا هغې مبارکي وي نو هغې خلکو سره ناسته پاسته وي. دا زمونږ د درې ورځې روټین و. البته چې مطلب سٹون لائف نواز پر دے وقت دا اختر مبارک ہے وخام خا وجود وقت وخام خات لما تروسا پوری چکن صرف شہادت نہ پس میں لگ گئے پرا کرے رہے یعنی تروسا پورے اختر کی مطلب چند تخل خام خا کو اور علاقے خلق چکم دے نو اگر ازی ہو گئی تناس کی روٹین خبر ہے بس سنگ دا اختر و خوشحال ہے اکثر اختر خود معشومان باہر کے
اخترو پا اختر باندې خاص لزوی سره تړلی یادونه درته راځي کنه
نو لازم ده چې د زید په وجه باندې چې زه خپل جماعت ته نه ځم نو اخو غما د پاره دې په پښتو کې خپل جماعت ته د اختر په ورځ نه تلل دا هیڅ قسم ته مازغه نه مني ځکه چې عزیز تربور سره ته په یو ځای خپل خپلوان سره جومات کښېني نو سړي ته داسې ښکاري لکه چې زه په پردي وطن کې یم یا مطلب چې زه خپل لکه مسافر یم نو په خپل وطن کې سړی مسافر شي دا سړي ته ډېر تکلیف ورکوي قدم په قدم خو به یاد ځکو چې خپل حجره کښې هم نه شو کېناستی او کور کښې هم نه نو چې څوک به هم راتلل نو اول خو به یې زمونږ د زوی مونږ سره ذکر کول او پس دا یوه خبره کېده نو هغه خو تر اوسه پورې یو لهجې دپاره زمونږ نه مطلب چې هغه یاد هېر شوی نه دی خو په اختر کښې یا په داسې موقعو باندې د هغې یاد نور هم چې کوم دی
یعنی دا چې ځینې خبرې مناسب چې تاسو ته یعنی ډېرې په مشخصه توګه دریادې شوي د راشد خان غا یعنی کومې داسې خبرې وي چې په اختر کې بالکل ستاسو سترګو ته ودرې یا تاسو ته هغه ستاسو د ده ذاتي تعلق په حواله باندې ځینې جملې ځینې خبرې ځینې دغه یاد شي
نو د هغه شرافت هم راته مخې مخې ته کېږي د هغه مطلب چې د سبق د ویلو طریقه هم راته مخې مخې ته کېږي او ډېر په محنت سره یې خپل مطلب چې سبق هم ویلو نو اخو قدم په قدم راته یادېږي هم د زوی په حیثیت او هم د قوم د بچي په حیثیت چې زما دپاره هغه یو لویه سهاره وه او د هغه اندازه لګېده چې خدای وله موقع ورکړې وه نو بیدار سړی او مطلب چې په ډېرو خبرو پوهېدو
خو هسې ستاسو ته د ده د ماشومتوب د اختر داسې یو خبره یاده ده چې تاسو سره کله کړي
ما ته خو یې ډېر ځکه چې کله ډېر ماشومونو خو مې پلار جوندی و نو دی به مې پلار سره و نیکه سره وم نو مطلب چې له سار نه به هغه سره وم مونږ خو به صرف په روټین کښې لکه چې څنګه ماشوم د خلک پیسې ورکوي نو هغه ماشومان خو هغه رنګ لکه نه پوهېږي دي خو لکه مونږ ورته په جیب کښې خپلې پیسې واچولې او خپله خوشحالي به یې کوله خپل مطلب نیا سره تلل دغه رنګ چې کوم دی نو په خپل ژوند کور کښې خو دا یو ماشوم و ټول به د نه تاوېده که زما مور وه که زما پلار وو که زما ښځه وه که زما وړو بادي بابیانې مې وې او که زه ومه نو د اختر کښې به صرف زم کور کښې دا یو ماشوم نو هغه خوشحالي خو لکه مونږ ته د هغه یاد هم ده او د هغه مطلب چې هغه شکل او ماشوموالی هم راته یاد دی خو لکه زیات سره به نیکه سره په دې
خواسې د راشد خان د مور کیفیت خو بهرحال ډېر سخت به وي اخترونو باندې د هغې څه کیفیت
دې کښې شک نشته دی چې هغه خو لکه اوس مور او بیا یو زوی که نه خو زه خپل ځاني داسې محسوسوم چې زمانه به د دې مور حوصله زیاته ځکه چې مور درد هم زیات وي نو چې هغه یې برداشت کوي نو خو حوصله به هم زمانه زیاته وي نو چېرته داسې لکه فریاد نه دی کړی دغه خو بېله خبره چې زوی را یاد شي سترګو نه اوښکې لاړې شي او وژاړي نو خامخا د اختر په ورځ خو بیا زوی بنده ته یادېږي نو هغه یو مطلب یو کیفیت ضرور وي خو لکه حوصله زمانه زیاته مضبوطه ده
خاصې میاسب تاسو د ده پر دغه باندې یو ډېر ښه نظم ویلی وو داسې یو بند کښې راته
ما ته خو هغه سر یاد وي چې ما چې د کام ګټه کوله خانه ته مې بیلي زما زړګې زما ځیګره جانه ته مې بیلي
ما چې د کام ګټه کوله خانه ته مې بیلي زما سړګې زما ځیګره ځوانه ته مې بیلي ما چې د کام ګټه کوله خانه ته مې بیلي زما سړګې زما ځیګره ځوانه ته مې بیلي خانه ته مې بیلي ځوانه ته مې بیلي جانه ته مې بیلي گران تمی بیلی دی گل داس ہندا خخ پل بچے دزڑ ٹوٹ بھی گل داس ہندا دمل گواس او کیا متو را گزار کرم ٹوٹے ٹوٹے یہ کرم گلا تار پتار کرم نوم خبر چھ دخمنان بمی تر کور رسی رزڑ قطرے بپیو دم کی می تر کور رسی دزڑ کی زور می جان نشت دے بے زور شما ستاد ڈولے پا انتظارو مبی کور شما ماچ دخا گٹک ولا خان تمی بائلے زما زڑ گئے زما سی گرا سوان تمی بائلے خان تمی بائلے سوان تمی بائلے جان تمی بائلے گران تمی بائلے
ډېر زیاته دردونکې میاسب وا او بیا چې میاسب د دغه ترازو یعنی بیا تاسو د اختر د پاره خبرال جامع خلق نه بیا خې دغه اخلي اسی لدې پرته تاسو د ځل اختر ته یا جابې اخستی یا ماشومان اخستی یا څنګه به اخلي ځی راځي څنګه کوي
نو موږ دغه نه تاسو ما بل چاره لږه جامع اخستی نو دا به رښتیا وي او ما ځان دې جامع نه بیا اخستی شہادت نہ پستا وہ مطلب چیخا مخا دختر منز یہ مذہبی فریضہ دا نداہے دا مطلب لکھے دا ثواب دا پارا خام خا سڑے صفا جامعہ چی کوشش کی چی سپینی جامعہ چی او مطلب دا گتا لڑشی منز تا خوچے منز کل سڑے پا خپل جماعت کی کئی نداہے یو خوندی او چی کل تا اجنبی جماعت کی چی چی اگر مطلب تان سوک نہ پی جنے تیم نہ پی جنے نو الپا خدا سے دے کہ چے مطلب سڑی تا دا سے احساس نکی چی گن دا اختر دے بلکہ یو درد دے یا یو تکلیف دے خو بس مذہبی فریضہ دے چی گیا دا کوم
او میا افتخار حسین او میا افتخار حسین سره په مرکه کې د خوش سندره غوښته و او هغه هم دا و چې نری باران د پاس پر لوړې وروینه راځي چې د نغمه په شخ کې دا واورو او بیا به له آفتاب شیرپاو سره خبرې وکړو نغمه پرژختم سندر اوریده د اختر ځانګړي پروګرامونه دي د می افتخار حسین د فرمایشو د عوامي نشته پارټي مرکزی جنرال سیکرټری چې د غسندر کورتو اورو خبرال د دوا اوریده او د دې ترڅنګ د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره زموږ همکار خالد خان مرکه کړې و په سر کې خبرال د اختر مبارکي ویلې ده او راځي چې ورته غوښتو
مبارک شه ډیره مننه خالد خان ستا مبارک شه او د ټول قوم ته د اختر مبارکي ورکوم او دعا کوم چې د ملک د اتحاد د استقام د سلامیت سالمیت او د بایچاره لپاره زه دعا کوم.
افتاب خان د سنگوی ستاسو اختر د ورځ شپې سنگوی لکه د عام خلکو خو بس دای چې خوشحالیان یوم وي خو تاسو باندې ډېره ذمواري ځکه راځي چې سیاستوال په حیث ولس سره ملاوېږئ تاسو له خلک راځي
مختلف خلکو سره ټول ورځ د سهار نه تر ماسخوتنه پورې او دا درې ورځې متواتر زمونږ لپاره دا د اعزاز او د فخر خبر ده چې خلک دامره تکلیف کې او راځي او سرکینو دا یو بل حال والا خلو.
افتاب خان ستاسو خپل کلی چې مودې هغه چار صدا شیرپو کې دی او پېښور کې هم ستاسو زی دی پېښور ته هم ستاسو د پاټۍ خلک تاسو سره ملاویږي په اسلام آباد کې هم تاسو استوګنه کوي نو دغه د اختر شپې ورځې زیات تر کم ځای تېروي
لومړنی روز خو زمونږ خام خپا کلی کی او دین مخ کے بعد دور رضے مسلسل کلی کیوں ہو اس یو رض رومن رض تر ماسخوتانہ پورے کلی کی پدویب اور درب رض دل تپ خور کے دخل کو سہولت تپارم او سنور دا سے دا حالات اغدی چی پدے لیا سر دے طریقے سر مونگا وقت تقسیم کرے دا سے روز رتن دا سے کال رتن یاد چیز پکے کلی تا نعمت علی.
افتاب خان تاسو دا دیر وقت نه په سیاست کې نو عمدغه روټین مو په دې دوران کې تاسو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم پاتې شوی نو د وزیر اعلی په حیث په مختر سنگ او دغه سیاست کې د ډیر وخت نه نو دغه یو روټین مور روان
بالکل عمدغه روټین دا د حیات محمد خان شیرپور شهید د وختونه زما د والد صاحب د وختونه دې کې څه فرق نه راغلی کو آج یو منصب باندې منګیو خو د اختر روز دا باغ وخت کې ودو رځي دا به خامخا په کلی کې مونږ تیرولې.
افتاب خان دغه د سیاست نه مخکې لکه تاسو وایئ چې تاسو خو عام اخترونه همداسې دي خو د سیاست نه مخکې ستاسو اخترونه څنګه به لکه چې عام وګړی وي نو هغه اخترونه مو څنګه یاد شي؟
نو بالکل یاد شي راته مشر روړ مې حیات محمد خان شیرپو جم دیو نو خو زه سیاست کې وم خو هغه سره به ما شانتي هغه کو په چوټیانو کې خو زه سکول کې وم نو په مری کې نو په هغې کې به اختر کے بعض اوقات چھٹی دے رکھا مو پا کے بہن شروعات لے یعنی دے تب منگا منتظر ہوں گا والد صاحب کو ڈیر ورکوٹم چھ سلوڑ کالم چھ اگر وفات سے ہو آگا ما یاد نہ دی
د ورکوټوالي اختر ته یادیږي لکه خبره کوي چې د وړو اختر وي او واړه اختر ته ډېر خوشحالیږي نو دغه نوې جامې به مو دا کولې میلې ته بتلې څه خوشحالی نه به وي د ورکوالي د اختر.
او بالکل په هغه وخت کې هو شروع کې خو پنځه روپۍ به مونږ چې راته ملو شو نو ډېر شی به مونږ ته ښکارېده کو د ماما کور ته ولاړو هلته چا سدے کے پرانگ ہوتا نو زنبم بد دو روپے سلو روپے پنجے روپے دا پاک وقت دا ڈیر لوے شیو نو آگا با جمع کولے مو پاگے ماندے بیا لازمی خبر دا خوراک چیز دونا نور آگا با پاگے ماندے کول خو آگا وقت دا لوے خبر ہوا دا معشوم والے کے دا اختر پیسے چی نا آگا دیر آگئی او اسم مونگا دا محسوس کو چی خپل بچولا یا خپل نسولا ورکو نو اما آگا تصور مخام خراجی چی را سنگا و مونگتا پیسے ملاوی دے
دا پختو موسیقی کے مو کم زر موسیقی خو خی دا نوی موسیقی
نو زړه موسیقی خو مې خوښه ده او ناشناس یو ډېر خو پسندرغاړو کې زما سردار علی ټکر او ارون باچا صاحب دا دواړه ډېر ښه هغه دي سندرغاړي دي او زما خوښ دي او چې دا وی سندره ولګي نو ما ته تسکین ملاوېږي صحبت هغه ورکومت اهمیت ورکوم نو دارون بچا سے پا آواز کے دوں چین خوبی
بلس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش بلس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بش
ولس جانان کنو ته ټولو لس جانان بشي ولس جانان کنو ته ټولو لس جانان بشي جانان 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 پشور کی جنی جنی آوازونا اورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی بھی بے درا بے دیا رستنے دجڑوں نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹبل چراغان بش کری دن شی پٹبل چراغان بش اولس جانان کنو د ٹول اولس جانان بش اولس جانان کنو د ٹول اولس جانان بش جانان 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 جانان
د هارون بچا پښخ کوم سندره واوریده د رماچا سایل کلام او فرمایشو د قومي وطن پارټي د مشر آفتاب شرپاو بلکې د خوشو او د داویلې تاسو د مشال ریډیو د اختر پاړه ځانګړي پروګرامونه اوري او اوس هم په دې برخه کې راجو له دوو مهمو شخصیتو سره خبرې کوو او یو هم د تعلیم فعال او د نوبل انعام ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیا الدین یوسفزی او دارنګه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د کامی اسمبلی غړې نسیما حفیظ پانیزی چې د بلوچستان کې د خانوزی اوسیدونکې ده. تاسو دواړو قدر مېلمنو ته هرکلی وایم. دواړو ته د اختر مبارکي. مننه ډېره. یو په وطن کې یاست او یو له وطنه بهر یاست. نسیما پانیزی صاحب تاسو څنګه دی اختر ساسو څنګه دی ځکه تاسو کلی ته تللی یاست؟
انو دا چې د بون ځنه کې ویلم
شاید هیڅ خاص بدلون نسته.
یعنی کوم
شا
او بس تاسو د بون کې راځه را کار
شي شا ځه سم ده زه راځم تاسو ته زیادین سبزی سیب تاسو خو به ماغه سینې لکه په خوات کې مخترو ځکه نسم ما فیس باندې زیوای زیدې په اختر کې څه فرق نه دی راغلی تاسو په اختر څنګه وو؟
نو کاکر سیب زمونږ اختر خو د 13 سلورو کال نه دریو کال نه بل رنگ دی. زمونږ اختر په سواد کې او په شنګل کې او اختر په برمنګم کې پدې کې د زما کې او آسمان فرق دی. زه به تاسو ته داسې ویم چې نن ما سوچ کوم ما به په برکانا کلی کې د شنلې او کله د منګورې د بوتکړې په جماعت کې به ما د اختر موز کوم. نو هلته هم زموږ په کلی کې چې کوم جماعت دی میز جماعت به ورته وي هغې کې زما والد صاحب زما پلار خطیب هم پاتې شو. نو هغه جماعت کې به چې کله ما مونځ وکړو د اختر نو بیا د اختر د مانځه نه پس به ما سره زه به خلکو سره ملاوېدم څوک به ما سره ملاوېدو نو مونږ به داسې یو شپېته اویا مونږ به ته بره ګړه وایو بره ګړې وکړې لکه یو بل سره به غاړې ملاو کړې. او بیا دغه سبب په منګور کې 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 دلو نن ما په برمنګم کې دلته هم اتفاقا چې کوم جمعه ته ته سنټرل ماسک وي هغه د مسجد جمعه ته دم د مسجد جمعه ته او دا دغه نه ډیر غټو او نن پکې تقریبا لکه 15000 خلکو خو کاکړ سه بو په دغه زرګونو خلکو کې څوک دا شنو چې ما ته غاړه ورکړی وي
اصلا نن د څوک سار وخت چې را پاسې دي او کوم شمانو ال را کې څنګه د ملاله څنګه ده ملاله سبزی خو
زه ټول هغه خو د مرزان پس لکه مطلب نوی جامې واچولې
دال د کډر نږدې ده نو راوي نه کډال د نږدې ده راوي
نه نږدې نشته را سره هغه چې بل یو کار یو د ملګرو سره وته بلکې تور په کې وی چې زبد کا کرچ سره خبر یو کما خو به څه وخت دې تاسو د فور سره مو کم بل کا خیر کې بیا څو خبرې کولی زبلن دا وایم چې مونږه په ذاتی توګه د کورنۍ په توګه مونږ دلته کې پوره اختر وکړو لکه نوې جامې چول سهار کې پراټي او چرګان او هغه او کنه د پخلی په حوالہ او د نو جامو په حوالہ زمند را نتاو شو چې مونږ به د اختر پیسې راکې نو زه هغه ټول اوریدونکو ته چې تاسو دا پروګرام دا وخت اوري زه ټول ته د زړه تعالی سره مبارکي ورکوم او زه د هڅه کوم چې خپل پاک دې اختر زمونږ د قام زمونږ د وطن لپاره د امن یو ځای یو وګرځي
خوشاله اوسه ډیر مننه
اجازه غواړم تر پکې لا فون ورکوم
زه سم ډیر مننه خوشاله اوسه
سلامونه
تورپیکی سلامونه عبدالحی کاکړ امباراز مستاسو مخ خبر نه وسوي زیاودین ډیر مننه چې تاسو په دې لایق پرونه کې راغست اختر دو مبارک شه خیر مبارک شه تاسو خو په وطن کې ټول خلک اوري په کلی کې بده ماوري او د شنګلي خلک بده ماوري راتو اس څنګه و اختر هغه ته یعنی څنګه به تشریک وي څنګه و نه اختر
اختر ډیر خو زکه زمونږ ټول په جمع باندې خیر خیریتو
نو هغه به څنګه یعنی کم چیزونه تا ته کمی محسوس شو
ما ته د خپلو خلکو ډېر کمی محسوس شو کنه چې کوم زما رشتہ دار وو خپل کور خلک وو زما ملګری وو
څوک دې
هغه ما ډېر زیات کمی محسوس
کیږي
نو موږ خپل کور کې مناو کو
هاو
زمون خپل فیمینی شي زما بچی شي مونږ شو اغه ریواج مونږ وګو کوم چې مونږ تا کو هغه خوندې نه لکه کوم چې په کلی کې وو
ها او اتل
مونږ مونږ غواړی چې سېدو
اتل خوشاله شاتور پکې اتل او خوشاله چې تاسو زامن دي او ملاله څنګه وننم څوک د خاص خبرې کړي یا ټوکې کړي وي یا شیطانی کړي وي
مننه په خپل سکول ډیر زیات مینه ده او زه د چټی نو کوم زه خپل سکول د زما خپل سکول نه نسوم
شادالاله سکول
او دا مونږ کو څنګه جمعه ته لاړو منځله جمعه کې مونږ کو بیا ملاله لګ نیټ لاړو نو کله هغه د وخت دی سکول پټین دی او نن د اختر د وژنه هغه لګ نیټ لاړو څنګه سره د اختر ناشته یو ځای کړو مونږ کو بیا هغه لاړو
او خوشاله وطن
څنګه خوشاله تل خدي او مزه خپل خپل کمرو کې ناشې بس مرګري دا نشته دلته کې چې اوس روزي
او
خپل اختر انځای کی
خوراک شاکه د نن څه سپیشل شان ورته پخکړیو کنه
او هاته یو پخکړو کم به شان ته په هغه مې دلته خوراک خو دلته څه کمې نشته دی هر څه شته خو
نو تور پکې ډیره مننه تاسو ته مشال ریډیو سر خبري وکي د زیاودین هم ډیره مننه چې خبري مرا سره وکي بس تاسو ته شاختر غواړم اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د اختر پاره ځنګړي پروګرامونه په دې خبرونه کې تاسو د عوامي نیشنل پارټي مرکزی جنرال سیکرټری می افتخار حسین د حکومت وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی پلار زیاودین یوسفزی او د غیله مور تورپیکی او د دې ترڅنګ د پښتونخوا ملي پارټي ل کامی اسمبلی غړي نفسیما حفیظ پنیزی سره خبري واورید او هم له دې سره دغه خبرونه پایترسو بهرال البته نور خبرونه هم دوام لري عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي ته خدای پامان
ل کلونو راهیسی رواني بدامني د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي دته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.